السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسې د ازادۍ رادیو څخه د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر راپور مده دی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوې دي. په یو بل راپور کې دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي افغان ځواکونه له 2010 کال وراخوا هم د نړیوالې ټولنې مالی مرستې ته ضرورت لري. د هر څه وروسته اوریدلی سئ. پیل په خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د امنیتي ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري مهمه وبلله. په هلمند کې اته وسلوال وژل سوي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د امنیتي ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزي دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وکړې.
د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړو، یوې نږدې سیمه ایزې نړیوالې او همدارنګه د نړیوالو او همکارو هیوادونو همکاري ته اړتیا لرو. څو له خپله هیواده دفاع وکړو نو طبیعي ده چې تل به نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ولرو.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل هم ګډون درلود. جنرال کمبل وویل چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته نه سي رسېدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل دي. په هلمند کې د هوایي قواوو په برید کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات تېره شپه په نادل ولسوالۍ کې سوي او په وژل سوو کې د وسلوالو طالبان یو قومندان متقي هم شامل دی. اعلامیه وایي چې په مرجی ولسوالۍ کې د افغان قواوو پوځي عملیات په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. بلخوا په سرپل کې په یو چاودنې کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وژل سو. د سرپل د ولایتي شورا رئیس نور محمد بیک نن ویل چې په دې چاودنې کې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د په خبره وژل سوی کس عبدالوکیل میږي او په سنچرک ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وو. په څلورو ټپیانو کې د درې ساتونکي یو ماشوم هم شامل دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی روانه اونۍ 15 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکي نن دغو محصلانو ته د پاسپورت ویشلو په مراسمو کې ویل چې افغان محصلان به د روسیې په معتبرو پوهنتونونو کې له 15 تر 16 کلونو پورې زده کړې وکړي. په لغمن کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنیخونی یا گرین هاوسونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې د ودې او د کلو د پروګرام یا کار ډی اف مؤسسي ولایتي مسؤول نعمت رسول دغه څرګندونې له لغمن ولی عبدالجبار نعیمي سره په کتنه کې وکړې. د لغمن د ولی ویان سرحدي ځواک ویل چې له دې سره به ګڼو کسانو ته کارونه پیدا سي.
د دغه گرین هاوسونو په جوړېدو سره به له یوې خوا ډېرې بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابر شي او له بلې خوا به د کروندګرو سره د هغوی د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته شوې وي.
په نږدې راتلونکي کې به د دغو شنو خونو د جوړولو چارې رسمن پیل سي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا دا اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت ته چې اټومي سروکۍ وړلای سي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي پیشوب نن د دغه هیواد نشراتي ارګان ته وویل
North Korea continues to pose
شمالی کوریا سیمه او نړی ته د خطر پیښولو چارو ته ادامه ورکوي. دوی د نړی سولې ته یو ګواخ دی. د استرالیا حکومت د شمالی کوریا دغه پارون کې خطرناک او د بې ثباتون کې چلن په غندلو کې له نړیوال ټولنې سره ملګری کیږي.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې منستوي دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې یو شمالي شارګوټي ته د امریکایي چارواکو پر سفر غوسه څرګنده کړه. دغه شارګوټي د کورد ځواکونو په کنټرول کې دی. اردوغان نن وویل واشنگتن باید د ترکیه او د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ترمنځ یو انتخاب کړي. اردوغان پوښتنه وکړه، موږ څنګه در باندې باور وکړو؟ آیا زه ستاسو متحد یم که په کوبانی کې تروریستان؟ د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا یو الوتبه ډیپلومات بریت مک ګورک تیره اونۍ د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند له غړو سره وکتل. د دې ګوند له پوځي څانګې سره په سوریه او عراق کې د داعش ډلې خلاف مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د عراق پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویلي و چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. او په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ وي. ګمان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پرون د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اور وژنې د ادارې د ځانګړي پلټون کې ډلې مرستیال مشر څان چی وین وویل،
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا مهال د نړېدلې ودانۍ په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
وروسته له هغې چې پرون دریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د شپږ وروسته نورو د مرګ خبره تایید سوی دی. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو واوریدل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورتلسی. از ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت ویاند په دې اړه وایي،
تلاش در جهت تعین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می داشته باشد.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د هڅو په دوام په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
For the Taliban, the only way forward is to come to the peace table, do what President Ghani and Dr. Abdullah asked. If you continue to have violence against women and children against security forces, you have no future.
که وخت نور مسائل هم څېړو، دا خبرونه مو تر شپږنیم بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو د ازادي رادیو څخه وروستۍ خبري مجله اورئ چې خبرونې د افغانستان په اکثر سترو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدل کیږي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1296 څپه باندې کولای سي د ازادي رادیو په صافه واضح توګه واوري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې په نقشې توافق ته سره رسیدلې او ټاکل سوې بله غونډه د روان میلادي میاشتې په 23 نیټه په کابل کې جوړه سي. هغه همدارنګه زیاته کړه، افغان حکومت غواړي وسلوال طالبان له کوم مخکینی شرط پرته باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل، د درېمې څلور اړخیزې ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
تلاش در جهت تعیین
خاص روانی دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړپړو او با صلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا هسی تیر ورځ د درېم سلور ارخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته پیل شوی، تر هغې به دوام ولري سو د مخامخ خبرو دقیق نیټه وټاکل شي.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو د تشویق په ګډون بېلابېلې هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین درېمه څلور اړخیزه ناسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیزې هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د یو سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضریږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی وای افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکېني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوري اسلامي افغانستان هم
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو میز ته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ د ده په خبره پوځي حل لاره نه لري. الکساندر منیتسکي دا څرګندونې نن هغه هېواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. ښاغلي منیتسکي دا وویل چې هېواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان ځدران او په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغو هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیه په لټه کې داسې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
برخه په کې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مخته راولاړې نه کړي. دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. کاندا کې زمينه باید له منځه لاړ شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړ ډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکیچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لارې تر روسیې ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2006 میلادي کال د امریکا او ناتو مالي ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور برابر کړی.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په لومړۍ ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو، خو د دغه تړون د عملي کېدو د کمیسیون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسیون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابی پا اساس بانده او غمر منابع و کمک صورت نیستی سه دی افغانستان ملی امنیتی پوزونه کده بانده و توانیگی سه و کولای سی سه خپل دنده سر تور سوی.
نموری همدار از دنره له هوادونو سر امنیتی و دفاعی ترونونه دی افغانستان حق و باله او وایی چه داد طالبانو لپاره د جګړه بهانه نشی کده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همدار از وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي وو چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:03 ولې وسم یو بل مطلب راخلو. افغان چارواکي او د اقتصادي چارو پوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتې او خلکو ته به د کار زمینه برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او بیجنګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کله یې خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې پیل کړې، له بلې خوا یې ژمنه کړې چې په لږه موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي یووالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نښلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خط آهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است. از اولویت های حکومت
دوبل دورگاڑی پټلۍ د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامه وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو، او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزوی ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغیزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په مخ کې وي، د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. او د افغانستان لپاره هم ډېر زیات فواید لري. دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 500 مملکتونو څنګه دي. چین په خپله دی، قرغیزستان، تاجکستان، د افغانستان لاره د بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یو دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو، دا واقعا ډېر مهم دی. افغانستان بحری لاره نه لري او دا کم انتخابات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي. خطا هم لاره چې مونږ ته افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زمونږ دولت او خلک ته راځي. امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلکو لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي، او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي، او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره د ریل ګاډي پټلۍ جوړ کړي. افغان حکومت همداراز غواړي له هند سره سوداګریزې اړیکې ولري، او د همدې هدف لپاره غواړي د چابهار بندر له لارې له هند سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې له هند سره ډاډمنه ترانزیتي لاره جوړه سي، هند به د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي. تفصیل د ناجی سپی په دغه راپور کې اورو.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولی شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه وده نه ده کړې.
په
خوشحالۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خوشحالۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لار نشته، او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلي حفیظ له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کېږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کېږي، او تر ډېره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اغینې او شیرخان بندر له لارې ترسره کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډېر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی به کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزه به حل شي او موږ ورته د حل لارې چاره هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې، او تر یو حد دا ستونزه هم حل شوې ده تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو، او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره لدی چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشتونکو توغندې د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکار کړی. پیونګیانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندې په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادا کړې و چې یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمایلی دی. ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو او ډېرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام خندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. د نوریاس نوری پراپور کی
شمالی کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکې توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډي هیوادونو او واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون وویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی وو، او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر لمخ د شمالي کوریا د کوانګ منسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي، او دا هیواد به په راتلونکي کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندیو توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو وویل دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیږدونکو لري واټن وشتونکو توغندي آزموي چې دا ډول آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل: اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخ ته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو، او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژوره خواشینی څرګنده کړه، او وی ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي، او د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو خواوو سره د ګډ کار لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگتن د پیونګ یانګ لخوا د لری واټن وشتونکو توغندي توغول د لا بې ثباتۍ او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریس چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قمانداني وویل سیستمونو یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان تلویزیون وویل چې د